በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
پکابل کې په یو ځان مرګي بریډ کې د ملي دفاع د وزارت درې منسوبین وژل شوی دي. په لږونو زر خلکو نن هم په هانګ کانګ کې خپل احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړ او سکال 2 میلیونه خلک د حج د ادا کولو لپاره په مکه معظمه کې راغون شوی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د څو فرمانونو او ګامونو د سیاسي غیزو او د عملی کېدو د امکاناتو په باره کې د مرکونه علاوه د نن شپې د اشناټک په پروګرام کې د ټل هیلث په حق له خبرې شوې دي. په دې هم خبرې شوې دي چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ نه څومره ګټه اخیستل کېدلی شي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
نن په کابل کې د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو درې منصوبین وژل شوي دي او اتلس تنه زخمیان شوي دي. د ملي دفاع د وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمي ویل چې برید نن سهار په شپږ بجو څلوېښت دقیقو شو او برید کوونکي خپل بم د ملي اردو د عملیې د انتقالولو د موټر مخې ته واچوه. د محمود احمدي په نوم یو دوکاندار د دغه پیښې په اړه امریکا غږ ته وویل
و یک شخص که در خود دریوارش بود نمیتونم کی بود خون خون پر آمد خون آلود به طرف ما گریه کده
یو سړی چې ګمان کېده همدغه موټر ډرایورو او په وینو کې لت پتو زمونږ په طرف باندې په ژړا ژړا ځان راورسو منډې والی. د ملي دفاع د وزارت ویان ویل چې په ملي اردو باندې دا بریدونه په هلمند، فاریاب، کندز، کونړ، غزنی، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د جنگ په میدان کې د مخالفانو د ماتې نه وروسته کیږي. طالبانو د نننی برید ذمواري قبوله کړې ده.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د 1900 تورنو کسانو د نیولو امر وکړ. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی نن په خبری کانفرانس کې وویل چې د کابل بانک په قضیه کې د 28 تورنو کسانو د جملې نه یوازې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په بند کې دي او پاتې کسان د سترې محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. خاغلی عزیزی وویل چې د کابل بانک نه 913 میلیونه ډالر ورک شوي وو چې له دغو پیسو نه 143 میلیونه ډالر بیرته وصول شول. عزیزی وویل چې په تورنو کسانو کې یو هم د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. هغه پرون د آشنا راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حاضر دی چې د قضیې د څېړلو دپاره کابل ته ولاړ شي، خو په دې شرط چې محاکمه عادلانه وي او د هغه د ژوند تضمین وشي. کابل بانک په 2004 کال کې جوړ شو او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په 2010 کال کې د کابل بانک د بحران په حق له خبر ورکړ. وروسته بیا په 2012 کال کې د کابل بانک د قضیې د سیړلو لپاره اختصاصي محکمه جوړه شوه.
د قندهار د امنی چارواکو د طالبانو د ادعا رد کړې ده چې وایي د ریګستان ولسوالۍ نیولې ده. د قندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی امریکا غږ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز اوس یوې بلې سیمې ته انتقال شوی دی. هغه ویل چې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده او د څښلو د اوبو د نه موجودیت له امله 2 کیلومتر لرې بل ځای ته انتقال شوه. د ریګستان ولسوالۍ د قندهار ولایت په جنوب کې د ډیورن له کرښې سره څیرمه پرته ده.
د هانګ کانګ اجرایوي رئیس ویلی دی چې دی د ډیموکراسۍ له طرفدارانو سره خبرو او مذاکرو ته تیار دی. په لسګونو زرو احتجاج کوونکو د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چونګ انګ ته د پنجشنبې پورې وخت ورکړی و چې استعفا وکړي، کنه نو هغوی به په زور حکومتي دفترونه او ودانۍ ونیسي، خو داسې نه ښکاري چې غوښتنه یې ومنل شي. دغه مظاهرین چې اکثریت یې د پوهنتونونو شاګردان دي، نن تر نیمې شپې پورې د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چونګ انګ ته وخت ورکړی و چې استعفا وکړي. مظاهرچیان د نوموړي د دفتر مخې ته راغون شوي دي، خو که مظاهرچیان حکومتي دفترونه ونیسي، ښایي چې په هانګ کانګ کې روان تشنج نور هم پسې زیات شي. د تیرې جمعې نه په لسګونو زره محصلینو د چین په دغه خود مختار سیمې کې د ښار مهمې څلور لارې نیولې دي.
لبلې خوا نن د هانګ کانګ پولیسو مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړ چې حکومتي دفترونو د نیولو هڅه دې نه کوي، که نن پولیس به ډېر کلک ځوابي اقدامات وکړي. اجرایوي رئیس وویل چې استعفا به ونه کړي. په عین وخت کې د چین واکمن کمونست ګوند وایي چې د مظاهرچیانو هغه غوښتنې د منلو وړ نه دي چې په هانګ کانګ کې په 2018 میلادي کال کې د انتخاباتو د اوسني پلان د فسخه کولو لپاره کړي دي. د کمونست ګوند ورسپانې پیپلز ډیلی ولیکل چې د چین مرکزی حکومت د هانګ کانګ له اجرایوي رئیس نه په بشپړ توګه رضایت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ټکساس د ایالت گورنر ریک پیری وایي د روغتیایي چارو مسؤلین لګیا دي له ډیر نږدې نه د هغو 80 کسانو مراقبت او څارنه کوي چې په ټکساس کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي دي. خو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په هغوی کې د ایبولا د ویروس کومې نښې نه دي ملاحظه شوي. د ټامس اریک ډنکن په نوم دغه سړی لومړی ناروغ دی چې د ایبولا د ساري ناروغۍ نښې او آثار پکې لیدل شوي دي، او کوم 18 کسه چې د نوموړي سره یې تماس درلود او ډاکترانې څارنه کوي د یو ښوونځي 15 کم عمره شاګردان پکې شامل دي. د ټکساس ګورنر خبریالانو ته داسې وویل:
اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم د کوم خونځي ماشومانو چې دغه ناروغ سره تماس نیولی او ټولې معلوم شوي دي او د څارنې لاندې دي. بله خبره دا ده، تر څو چې په یو ناروغو کې د ایبولا د ویروس نښې نه وي راښکاره شوي نور خلکو ته نه خپرېږي.
د ټامس ډنکن په نوم امریکایي د سپتمبر په 10 دغه ناروغي له دایبیریا نه د خپل ځان سره تکتاس نه نقل کړی و چې تر اوسه پورې د ډاکټرانو د څارنې لاندې دی. د نیویارک د پوهنتون د یو روغتیايي مرکز ډاکټره جنیفر فشر وایي:
Every hospital in the United States needs to be prepared. It is possible
په امریکا کې باید اوس هر روغتون او کلینیک د ایبولا د ناروغانو د لپاره چمتووالی ولري، ځکه چې شاید نور ډیر خلک به هم په دې ناروغۍ باندې اخته شوي وي او یا به یې بدن کې نښې او علامې موجودې وي. عام خلک چې له ناروغانو سره یې مستقیم تماس نیوي کړی باید تشویشونه لري.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن ناوري. د ترکیې پارلمان نن حکومت ته اجازه ورکړه چې د اسلامي دولت د جنگیالو سره جنگ وکړي او د ترکیې د سرحد په لوري د پرمختګ لاره بنده کړي. پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې د کوبانی ښارګوټي په لوري د اسلامي دولت جنگیالي ورنږدې کیږي، او دغه ښار کوردی قمانځان وایي که سمدستي په نړیواله کچه مداخله ونه شوه د هغه په وینا د اسلامي دولت وسلوال به په کوباني یا عین العرب کې خلک په پراخه پیمانه قتل عام کړي. په کوباني کې د کوردي ملیشو قمانځان اسماعیل شیخ خان امریکا غږ ته وویل چې د هوایي حملو باوجود کوردان په دې عقیده دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف ورسره جفا کړی ده. د اسلامي دولت وسلوال د کوباني له ښارګوټي نه 700 متره لرې په جګړه بوخت دي. د دغه پریکړې له مخې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي طاقت نه د استفادې لپاره د ځینو خارجي ملکونو پوځونه هم کولی شي چې د ترکیې له خاورې نه استفاده وکړي. د کوبانی نه تر اوسه پورې 1,60,000 خلک مهاجر شوي دي او په ترکیه کې پناه اخیستې ده. له بلې خوا په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په هدفونو او د اکمالاتو په مرکزونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو او ډرون الوتکو حملې روانې دي. 40 ملکي وګړي وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سکال هم د نړۍ د مختلفو ملکونو 2 میلیونه مسلمانان په مکه معظمه کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راجمع شوي دي. خو د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د سعودي چارواکو د لویدیځ افریقا هغو 3 ملکونو نه 1,000 حاجیانو ته د حج ویزه ورنکړه چې د دغې ساري ناروغۍ له امله پکې تقریبا 3,200 ناروغان مړه شوي دي. په 3 افریقایي ملکونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې ټول ټال 13 میلیونه مسلمانان آباد دي.
په جاپان کې د یو اورغورځونکي غرنه د ګرمې لاوا او ویرو د راوتو له امله د مړو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی، او په داسې حال کې چې د بوکو حرام اسلام پاله ډله وایي چې د دغې ډلې مشر ابوبکر شیخو ژوندی دی او په د خپل کنټرول لاندې سیمه کې اسلامي امارت جوړ کړی دی. د نایجیریا پوځ وایي چې نوموړی مخکې په پوځي حملو کې وژل شوی و.
درنو اوریدونکو، په 2 شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نن نشریږي. د نن شپې د آشناټیک په پروګرام کې د چاله هیلث په باره کې خبرې کوو. په دې همغږي وو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ نه څومره ګټه اخیستل کېدای شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده وروسته کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس کېدو سره سم کار پیل کړ او ځینې اقدامات یې وکړل. د کار په اوله ورځ امنی لیسې کې د ښوونځي له زده کوونکو او ښوونکو سره ولیدل، د پوهنې په کیفیت یې ټینګار وکړ او د ښوونکو د ستونزو د غام خوړلو ژمنه یې وکړه. اشرف غنی د جمهور رئیس کېدو سره سم فرمان صادر کړ، د کابل بانک د دوسیې د څېړلو حکم یې وکړ. جمهور رئیس د لوري د مراسمو نه وروسته وینا کې وویل چې په قضایه قوې کې د فساد د تورونو راپورټونه شته، باید ټولې نامکملې دوسیې زر تر زره د مدني او د جزا د قانون په اساس باندې بشپړې شي. جمهور رئیس اشرف غنی په انتخاباتي مبارزو کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره په تیرو دوه درې ورځو کې ډیر چټک او قاطع ګامونه واخیستل. د دغسې ګامونو د سیاسي اغیزو په باره کې مو د وردګو د پخواني والي حلیم فدایي سره مرکه وکړه. ښاغلی فدایي وایي اوله خبره خو دا ده چې د افغانستان ولس د جمهور رئیس نه د همدغسې اقداماتو هیله لري،
او دا په وچ اکثریت باندې هم د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، او حتی د افغانستان سره د شیکاګو په کانفرانس کې مرستې په دې پورې مربوطې وګڼلې چې د افغانستان حکومت به فساد په وړاندې باندې جدي مبارزه کوي. نو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی دغه اقدامات هم د ولس حتی دی هغو وګړو چې هغوی د ده سیاسي مخالفین وو، دی هغوی له ډېر ښه هرکلي سره مخ شول، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش هم نن د ده سره په کتنه کې د ده دغه کوم کارونه کړي دي په کاري لومړۍ ورځو کې هغوی ډېر هرکلی کړی دی. او زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده، تر څو د هغه پدیدې پر خلاف باندې چې هغوی افغانستان د نړۍ په فاسد ترینو هېوادونو کې راوستی دی، او بل افغانستان کې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده او نړیوالو سره مرسته نه کوي. نو فکر کوم چې دا داسې اقدامات دي چې کولای شي هم د ولس او هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري.
په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د عملي کولو ژمنې کړې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د ژمنو د عملي کېدو څومره امکانات لیدل کېږي؟ ښاغلی حلیم فدایي په دې نظر دی چې جمهور رئیس ټینګه اراده لري چې فساد له ملکه ورک کړي، او کله چې په رهبرۍ کې ټینګه سیاسي اراده موجوده وي نور چارواکي او مامورین همغسې ځانونه عیاروي.
فوراً لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیه وسپړله، قاضیانو غونډه وکړه، هغوی یوې میاشتې په جریان کې هغوی غواړي چې هغه فرمان عملي کړي. بل پلوه د حکومت چې کوم په پخوا کې همیشه د حکومت اپوزیشن پاتې شوی دی او اوس د اجرایه رئیس دی ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله، په هغه سیاسي توافق کې چې له ډاکټر صاحب سره شوی دی هغه کې په دې باندې متعهد دی چې هغوی به اصلاحات ریفورمونه راولي او د فساد په وړاندې باندې مبارزه کوي، او همدارنګه د احمد ضیا مسعود او د ټولو مرستیالانو د چې کوم د سر نهه کسه ټیم دی دوی ټولو ملت ته دغه وعده ورکړه، ژمنه یې وکړه چې هغوی به په قاطعیت سره دغه شومه پدیده دا به له منځه وړي.
د حلیم فدایي په نظر په اول کې چې د سیاست رخ او روحجان کوم خواته ده هغه مثبت ده، نو دا هیله شته ده چې د یو ښه متحد او غښتلي ټیم په موجودیت کې به دی وکړی شي چې دغه شومه پدیده یعنی اداري فساد کورک نشي کړی، تر ډیره حده به یې کم کړی شي او تر دې حده به یې کم کړی شي چې د ولس اعتماد پزی شي. په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې، بیوروکراسۍ او د قوانینو پیچلتیا شته، او کله ناکله به وخت ونیسي، خو مهمه دا ده چې سیاسي رهبري سیاسي اراده لري. نو که اهل خلک په مرکز او ولایاتو کې په کارونو وګمارل شي اصلاحات بری شي او د دوی کړې وعدې به عملي شي. د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د ښاغلي فدایي غوندې خوشبین نه ښکاري. چې جمهور رئیس به وکړي شي ملت سره خپل وعده پوره کړي شي. دی وایي جمهور رئیس ځینې تمثیلي ګامونه اخیستي دي، مګر سخته به وي او ستونزې به ورکې نه شي کړی.
د امانی لیسې څخه قتل ماته نه ښکاري چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ته د پکتیکا د اوروزګان د زابل د ښوونځیو د بد حالت انزور ورکړی شي. امانی لیسې چې د ارګ سره نښتې لیسه ده، هلته کېدای شي ډېرې زیاتې اړتیاوې او ضرورتونه چې د مطالبینو یا د ښوونځي د هغه رفع شوي وي، کېدای شي دغه انزور چې دی له امانی لیسې څخه اخلي، دا انزور د تا غ اندېښنې ور په ګوته نه کې کوم چې هیوادوال لري. دا رنګه د کابل بانک د سترې فاجعې سره چې کوم اندېښنې د فساد نښتې دي، ماته نه ښکاري چې هغومره په لویه کچه باندې کوم کسان چې په دې دوسیه کې راښکیل دي هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په لنډ وخت کې د داسې یو کاري ټیم سره چې دی په شاوخوا لري، د داسې یو حکومت سره چې ده په ګډه باندې د ملي وحدت تر نامه لاندې رامنځته کړی ده، په ځکه چې دومره سیاسي اراده، پیاوړي سیاسي اراده او د رنګ ظرفیت موجود وي چې د کابل بانک دغه ستره فاجعه د په یو نه یو ډول باندې حل کړي او د قدرمنو هیوادوالو اندېښنو ته د ځواب وایي. د دې پر ځای کېدای شوای ډاکټر صاحب احمدزی ځینو میکانیزمونو د ځینو سیستمونو د حکومتدارۍ د ځینو ځانګړنو د رامنځته کولو کومه ژمنتیا چې دوی کړې وه په غاړه باندې فکر کړی وای، د شکایتونو د اورېدلو لپاره یې کومه ځانګړې نمره را ایجاد کړې وای، د راډیوي او تلویزیوني پروګرامونو له لارې نه د هیوادوالو ستونزو ته ځواب ویلی وای، خپل لومړیتوبونه کوم چې دوی د ټاکنو په اوږدو کې ذکر کړي وای هغه یو ځلې بیا تازه کړي وای، د قضایي چارو د ترسره کولو لپاره د قضایي سیستم د پرغونه باندې فکر کړی وای، وار د مخه قاضي القضات او د سترې محکمې مشر لوی سرنوال یو غوی کاري موده قانونا پای ته رسېدلې ده، په دې اړه باندې یو غور کړی وای تر څو هیوادوال په رښتینې توګه باندې یو میکانیزم او د سیستم د رامنځته کېدلو تر څنګ هغه کومې اندېښنې چې دوی لرلی او یا یې لري یو اندېښنو د ځای پر ځای کېدو لپاره یا د هغوی د ځواب ویلو لپاره دوی سره کوټلي ځوابونه پیدا شوي وای. اوس تر دې
ښاغلی زلان داسې فکر کوي چې د کابل بانک د قضیې سره سطحي عمل کېږي، نو ځکه د ده امیدواري کمه ده.
هغه ټیم ته چې په تیر وختونو کې پرې باندې بررسي کړې ده یا ورته جوړ شوي دي او یا د دې معاملې سره په ډېره سطحي توګه معامله کړي، یو ځلې بیا هغوی ته حکم کېږي چې تاسو د دې مسلې د دې ستونزې د دې فساد په وړاندې مالته ځوابونه راټول کړي، نو له دې امله اندېښنه ده موجوده ده چې کېدای شي هغه هیله هغه تمه چې د اداري فساد په وړاندې د جګړې او یا د جهاد د افغان ملت سره شته هغه به بابیزه ونیولی شي، هغه به کمرنګه شي، تته به شي او د افغانانو هیلې به نیمګړې شي.
د کابل د پوهنتون استاد زلاند وایي هغه کسان چې باید د انتقالي عدالت د قانون په اساس محاکمه شوي وي هغوی په لوړو پوستونو کې د معاونانو په صفت راغلي دي، او هغه کسان چې په نورو مسلو کې تورن دي هغوی د ملي وحدت د ساختو بافت جز ګرځېدلي دي. نو د ده په نظر مشکله به وي چې د ولس غوښتنې تر ډېره حده عملي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اکتوبر اوله د سپینسرو او سپینګیرو نړیواله ورځ ده. د دې برخې د سار نړیوال سازمان په نوي رپورټ کې د سپینسر او سپینګیرو لپاره ناروې د ټولو را مناسب هیواد بللې او افغانستان تر ټولو نامناسب هیواد بللې دی. د همدې موضوع په باره کې زموږ همکارین او شابه آشنا د څو تنو سره خبرې کړې دي.
د ګلوبل ایچ انډیکس یا د پاخه عمر لرونکو د سار نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې ناروې د پاخه عمر لرونکو وګړو لپاره تر ټولو مناسب او افغانستان تر ټولو نامناسب هیواد بلل شوی دی. سروې د شخصي توانمندۍ، عاید، روغتیا ته لاسرسي او د ژوند چاپیریال په اساس شوی. سره له دې چې په افغانستان کې په اسلامي او کلتوري لحاظ اکثره د کورنۍ ننیولې تر ټولو نه پورې پاخه عمر لرونکو کسانو ته درناوی کیږي، خو ستونزه چیرته ده؟ په ناروې کې میشت 15 کلن افغان محمد اسحاق امانزی وی که په دې څلورو اصولو ټولنه ولاړی نو د پخ عمر لرونکو وګړو دپاره به د ژوند اسانتیاوې ډیری.
تعلیم، دوم کلتوري مسایل او دریم اقتصاد په دې کې غټ رول لري. څلورم نافذه قوانین چې چې په یواد کې چې دا څلور ټکو ته مثبت جواب وویل شي په هغه ټولنې کې ستونزې حلېږي. په ټول دنیا کې به داسې ملک نه وي چې تر 50 کال پورې د تقاعد بیمه اوکي تیار که ناروي هېڅ عاید ونه لري بیا هم 50 کاله د تقاعد پیسې تیارې پرتې دي سپین ژورو. په مجموع کې افغانستان کې د سپین ژورو لپاره زه فکر کوم هېڅ پاملرنه نشته ځکه چې کومک نه ورسره کېږي نور هم تعقیدېږي.
د امانتی په وینا کېدای شي پورتنی اصلونه په افغانستان کې په لازمه توګه نه وي خو په کابل کې میشت بل افغان په دې برخه کې خپل دلایل لري. او وایي
کله چې مور او پلار د کار انرژي لري او طاقت لري او د کور لپاره کارونه اجرا کوي او یا معاش لري نو د هغې انګور او خپله ښځه او که خاوند وي د خپلې ښځې په دغه وخت کې ډېر زیات قدر کوي او کله چې دوی تقاعد شي او یا دوی خپل هغه انرژي ترلاسه ورکړي او هغه کاري ترلاسه نه کیږي نو بیا ډېرې بدې پیښې او بد سلوکونه رامنځته کیږي. هغه توجه چې پخوا وي بیا هغه توجه د هغوی نه وي. د کور نه شړل کیږي حتی وال کیږي چې د مریضیو په وخت کې او د ستونزو په وخت کې حتی پر خپلو مشرانو باندې لاسونه جګ کړي.
په ناروی کې میشه میرمن نور سرار صافی وی په دې ملک کې د پاخه عمر لرونکو ژوند د افغانستان د سپینګیرو او سپینسرو د ژوند سره د پرتلې وړ نه بولي.
زاله خلک ډېر د په مشکل دی او شرط خو اقتصادي سر مقایسه کیږي نه له اقتصادي وضع خراب ده امکانات هیڅ نشته دي دولت په کې هیڅ لاس نه لري حکومت نشي کولی واقعا زه چې خپل داینه ماده د دوی ژوند د دوی قدر ایران ورته پاتې کیږم او همیشه مې په ځکه کې ګرځي چې کاشکې چې زمونږ وطن کې دغه سې دي انسانانو قدر وشي. داسې نه ده زمونږ هلته احترام ډېر زیات دی د مشرانو ولې اکثره خلک بیچارهګان یا په دا امکانات زرو دپاره نه لري په خپله په کور کې د بچو دپاره ډوډۍ نه لري نو مور به څه رقم قدر وکړي. دغه سړي زړه درد کوي هغه خو ایته دې سره نه مقایسه کیږي.
خدا میرمن به هیله لري په افغانستان کې د نورو ملکونو په څیر د پخو عمر لرونکو وګړو لپاره خزاینه جوړ او سانتیاوی دی ورته برابر شي.
باید وی دا زینه باید جوړ شي ولی نه جوړي چې نور مملکتونه لري نو موږ راغونه څه کم یو چې وی نه لرو باید چې جوړ شي ولی نه جوړ نشي. مور پلار اول اولاد سره مناسب دي چې هغه وروزی هغه مور پلار وساتي او چې هغه نه پاتې نو باید دولت دغه کوشش وکړي چې یو خزه او ته جوړ کړي او ا دغه حفاظت د سپینګرو او د سپینسرو خو زما غلطه ساتنه وشي کنه.
سره لدی چې په رپورت کې د افغانانو د ژوند میات د اتدیش کلونو نه 500 کلونو ته پکې اټکل شوې ده چې په دې برخه کې یاد سازمان د یو پرمختګ غني خو بیا هم د چارو پوهانوي اکثره د وګړو د ژوند سرنګواله او دوی ته د اړتیاو برابرولو موضوع د هواد موجوده سیستم پورې تړلې غني.
دا شانچک د پروګرام درنو اوریدونکو خیر وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی د پنځم بهش په دا او دا شانچک په پروګرام کې زه روشان نورزه احساس رایم. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده دا شانچک پروګرام ساينسي علمي او د ټکنالوژي مسایلو ته ځانګړی شوی پروګرام دی. نن شپه مو هم یو داسې موضوع ټاکلې ده چې هم ساينسي ده هم د ټکنالوژي موضوع ده او هم د عام روغتیا لپاره مهمه مسله ده. درنو اوریدونکو نن شپه غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې د معلوماتي ټکنالوژي نه چې د ټلی هیلت په نامه یادیږي یا هم د ټلی میډیسن په نامه یادیږي او یا هم ځینې خلک د ټلی کیر په نامه یادی څه ګټه اخیستل کېدای شي. یعنی په مشخصه توګه نن شپه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي نه ګټه اخیستل کیږي او که نه اخیستل کیږي او څومره باید ګټه ورڅخه واخیستل سي. په پروګرام کې میلمانه راسره ډاکټر صاحب سید عالم شینواری دی. زه فکر کوم چې دوی په ټلیفون کې زموږ سره دی. ډاکټر صاحب شینواری تاسو موږ آواز اوري؟
بله وو.
البته باید وایم چې ډاکټر صاحب شینواری په امریکا کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکونکو د اتحادې مشر یا رئیس دی او همدارنګ دلته په پانتون کې استاد هم دی. اول ډاکټر محمد کمال تڼۍ صاحب دی. تاسو تڼۍ صاحب زما آواز اوري؟
نو بل څه تاسو اورئ؟
بله باید ډاکټر صاحب محمد کمال تھنی په باره کې وایم چې دوی د جراحي عمومي د تخصص ټرینر دی او همدارنګ د مایکروسکوپي کوم معاینات دي د دوی هم ټرینر دی او د کیور د روغتون د جرایي د برخي مشر هم دی. د نوریدونکو کچیر تاسو پښتنه لری نظر لری البته د پروګرام د موضوع اړوند نو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک باندې تولار سئ او هلته مشتولي کې یو کچيري غواړي په ټلیفون باندې زموږ سره خبري وکړي په پروګرام کې برخه واخلي نو تاسو کولی سئ چې د پروګرام په لړ کې البته موږ به وایو چې اوس ټلیفونونه اخلو تاسو موږ ته ټلیفون وکړي او که پښتنه لری یا نظر لری د ملمنو سره شریک کړي غواړم د ټلیفون شمیرې به تاسو وایم په افغانستان کې و نه صفر یعنی و سو نوی صفر یو لس و بخشی صفر یو صفر صفر و صفر یعنی و سو نوی صفر لس صفر او یا او دلته په امریکای کې دو صفر دو شپږ سو نونس یو دیش پور دیش که چیرې تاسو د افغانستان شمیره موږ ته ډایل کړئ نو په هغه باندې هم تاسو کولی شئ په پروګرام کې برخه واخلئ او که چیرې مستقیما غواړئ زموږ سره تماس ونیسئ نو د امریکا په شمیره باندې هم موږ ته زنګ وهلی شئ. البته یو ځل بیا غواړم چې ووایم چې نن موږ په ټلی هیلت باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټیکنالوژي نه څومره ګټه اخیستل کیدای شي. ولاړ به سو اول به ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، که دغه د ټلی هیلت په باره کې داسی موږ ته په ساده ټکو کې معلومات راکړي، البته د معلوماتي ټکنالوژي استعمال په د روغتیا په برخه کې خو ډیر پراخه دی، دغه ټلی هیلت بیا چی شته ویل کیږي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو کارکونکو ته او محترم ډاکټر صاحب تھنی ته نو کو بغلط کړم نه ثنی وال صاحب او همدارنګ خپل درنو او دونکو ته وړاندې کوم او استاد سے د پښتنې په برخه کې کولای شم ما چې ټلی هیلت او یا ټلی میډیسن دا داسې وی کلمات دي ګرچی په عمل کې په پرکټیس کې زینو چړونکو یا زینو کسانو چې په دې اړه باندې چړنې کړې دي هغه وایي چې فرق موجود دی، ولې بیا هم په ډیری مواردو کې دا یو مطلب د پاره استعمالېږي چې هغه د روغتیایي معلوماتو یا د روغتیایي خدماتو اگر رسول دي په الکترونیکی یا د برق د لارې یا په اصطلاح د برېښنا د لارې، هدف مطلب دا دی چې کومه ټکنالوژي چې نن سبا استعمالېږي د ټکنالوژۍ د لارې دغه صحیح خدمات کدا دا په اصطلاح د تدریسي وی یا کدا هم د عملی یعنی د معایناتو وی یا کدا درملنی وی خدمات چې د لار انتقالیږي د تمغه ټل هیلت و ویلې شو او دا خپل چې دا په اصطلاح یو د هیلت ټکنالوژي یا دا کوم ټکنالوژي چې د هیلت پر استعمالیږي نو دا یو برخه ګرځېدای شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه به اوس ډاکټر صاحب تھنی ته ولاړ سم. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې یو لوی مشکل دی چې هلته کوم رپورټونه چې را رسی دغه په اساس باندې مشکل دی چې هلته روغتیایي حالت یا مقصد کوم پاملرنه چې باید ورته وسی یا سیستم چې دی په هغه کې مشکل شته، یا مثلا شفخانه نسته، ډیر خلک شکایت لري، کلینیکونه نسته. آیا کېدای شي چې دغه د ټلی هیلت یا ټلی میډیسن چې اوس ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب شینواری، د دې څخه ګټه واخیستل سي او دغه خلاج موجوده ده یا دغه کمبود چې موجود دی د ډاکټرانو په برخه کې دغه تر یو سرحد پورې ډک سي؟ زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب لاین قطع شوی دی، خو ډاکټر صاحب شینواری که تاسو بله و زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب تنه هم زموږ سره په لاین کې دی. ډاکټر صاحب تنه ما وازه وري بله ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې زیاتره مشکل البته د رپورټو په اساس باندې دی چې هلته یا کلینیکونه نسته، شفخانې نسته، یا صحي سیستم یې سم کار نه کوي. آیا فکر کوئ چې د ټکنالوژي نه یا دغه چې اوس ډاکټر صاحب شینوار ورته اشاره وکړه ټلی هیلت ټلی میډیسن په دغه برخه کې کار واخیستل سي او کمبود چې دی هغه پوره سي، یا په اصطلاح خلاج موجوده ده په روغتیایي سیستم کې هغه ډک سي؟
لمړی خو په خپل وار سره زه د امریکا غږ راډیو ټول کارکوونکو ته مخصوصا شوې او اورېدونکو ته زما سلامونه دي. تاسو یو ډېر ښه پیل ته مشوره وکړه، اشاره وکړه ټیلی میډیسن چې دی که نه، یعنې لکه شنو چې وویل دغه هغه پرمختللې ټکنالوژي
سیستم دی چې ناروغ کولای شي چې په ژوندۍ بڼه باندې د وزیر لاره د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. ډېر خو په افغانستان په شدن باندې هېوادونو سره به دغه د هر نه زیات کومک وي، ځکه چې دلته چې دی که نه هغه متخصصین ډاکټر په هر فیلډ کښې په هر هغه کښې چې دی که نه هغه نه پیدا شته. نو ښه خبره دی که نه چې هلته هغه هغه ټیلیمیډیسن پروګرام چې دی که نه نو هغه مثلا فرضاً په یو ولایت ولرې کندهار ولایت کښې هلته یو ډاکټر وي، هغه چې دی که نه د خپل یو مریض په مورد باندې ډاکټر سره په امریکا کښې مشوره کوي، د هغې د هغه مریض چې دی هغه مخکې د هغېکرین ته کېنوي که نه د هغه مریض چې دی هغه خپل مشکلات ټول هغه ډاکټر سره مخامخ په هغه ټلویزیون باندې ویني او هغه مشکلات ورته وایي. ډاکټر چې کوم وي که نه هغه بیرون دی هغه نه چې وي که نه مملکت نه چې وي هغه بیا د هغې مالک ډاکټر ته هغې هدایت ورکوي چې دا مناسب کله چې معاینات تکمیل شي نو بیا چې دی که نه هغه د تداوت مورد باندې کومک کوي. نو د افغانستان په شان د هېوادونو سره به دغه یو نه زیات کومک به وي که چېرته دا پروګرام په افغانستان کښې عملی شي.
بله، یعنی تاسو وایست چې دا ډېر مفید دی او که چېرې ورڅخه ګټه واخیستل سي نو د افغانستان هغه د ډاکټرانو کمبود چې دی یا د شفخانو هغه نشتون چې دی یا په اصطلاح په صحي سیستم کې چې کوم مشکلات سي هغه به حل سي
سل په سلو کښې. یو خو به دی که نه چې وخت به نه پکښې ضایع کېږي، هغه د مریض چې دی هغه مصرف به د انتنا چې دی که نه د هغې هغه انتخاب چې دی که نه هغه هم په د هغې سیستم سره کمیدای شي. کله کله دی که نه چې مونږ ډاکټر کوټ سندوم ورته وایي که نه نو هغه ځنه مریضان چې دی هغه د ډایرکټ د ډاکټر سره چې مخامخ کېږي که نه د یو څه اندازه باندې یو طرف پیدا کېږي. نو دا اوس د تحقیقاتو ښودلې ده چې د ټیلیمیډیسن د خوا نه چې دی که نه دغه هغه سندوم چې دی که نه د دغه هغه چې دی هم یو اندازه چې دی که نه ختمته چې دی هغه ښکته راځي نه مریض دغه احساس نه کوي ډاکټر سره مخامخ یم هغه فکر کوي چې د ټلویزیون سره خبرې کوم.
بله، ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب شینواری. تاسو خو دلته په امریکې کې یاست او طب مو مسلک هم دی. دلته په امریکې کې په غربي هېوادونو کې په پرمختللو هېوادونو کې دغه د ټلیمیډیسن او ټلی هیلت څخه څومره ګټه اخیستل کېږي؟
بله، لکه څنګه چې تقریبا داسې ویل کېږي چې څلوېښت کاله مخکې دغه آیډیا یا دغه نظریه د ټلیمیډیسن منځته راغله او یعنې په کار یې شروع وکړې عملا او تر اوسه پورې یې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې او خلک ترې ډېر خوشحاله دي. په امریکې کښې هم داسې ځایونه شته دی چې هلته خلک چې دی لاسرسی نه لري هغه په اصطلاح اساسي یا د ښې کوالټۍ یا ښه کیفیت والا روغتیایي خدماتو دپاره، یا هلته دا دی چې پوره ډاکټران نه وي، یا دا دی چې هلته هغه امکانات نه وي، یا کوي هغه کوم تخصصي مسایل چې دي هغې دپاره متخصصین موجود نه وي، یعنې داسې عمومي شکل باندې کوم معلومات چې وي خلکو ته موجود وي هغه ډاکټران چې داسې درته ویلی شم لکه د عمومي روغتیاو ډاکټران وي چې دلته ورته یعنې هغه فیملی پریکټس ورته وایي هغه پرایمري هغه لومړني خدمات چې صحي روغتیایي دي چې وړاندې کېږي هغه اکثریت په دغه لورو پرتو سیمو کښې په امریکې کښې موجود وي. ولې کله چې بعضې یا ځینې حالاتو کښې چې داسې تخصصي مسایلو ته اړتیا پیدا کېږي یا د مثال په توګه باندې د دا که د درملنې په برخه کښې وي یا د تشخیص په برخه کښې وي نو هغه دې ته اړتیا لیدل کېږي چې باید یوې بلې مرجع سره په تماس کښې شي، یعنې دا باید راجع شي دغه د معایناتو کوم وسایل دغه چې دي هغه اسناد یا کوم معلومات چې راټول شوي دي یا دا دی چې هغه مریض. نو په دې اساس باندې په امریکې کښې هم ډېر هغه متخصصین چې په ښاریاتو کښې اوسېږي یا په هغه سیمو کښې چې په اصطلاح هلته هغوی غواړي ژوند وکړي او نه غواړي چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي نو دوی دغه د ټلیمیډیسن یا ټلی هیلت د لارې نه دغه ټکنالوژۍ په کارولو سره دوی هماغه د خپلو ناروغانو درملنه کوي، معایناتو هغه بررسي ارزیابي یې کوي او همداسې مانیټور یې کوي، یعنې نه تنها په امریکا کښې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې د دې هغه مثبت اغېزې لیدل شوي دي. یعنې په غربي نړۍ کښې هم داسې کېدای شي داسې تصورات به موجود وي چې یعنې چون غربي نړۍ په ځانګړې توګه امریکا ډېره پرمختللې قاره ده په اصطلاح او دې کښې به دومره اړتیا نه لیدل کېږي، ولې دلته هم ډېرې اړتیاوې شته دی او دا ټلیمیډیسن او ټلی محل چې دی د څلوېښت کلو راهیسې ډېر غټ خدمات پر مخ بیایي او خلک هم ترېنه ډېر خوشحاله دي.
بله، ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب تڼۍ زموږ یو اورېدونکي د سباوون سبا نیاز نیازمند په نامه دی، دغه سی خپل نوم خو دغه سی لیکلی دی، من خو دغه سی معلومیږي. په فیسبوک باندې دوی ولیدي چې په افغانستان کې تر اوسه د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي نه ګټه سمه نه ده اخیستل شوې. زموږ یو بل مینوال چې په فیسبوک باندې دوی خپل پیغام لیکلی دی، زلال احمد نومیږي، دوی وایي چې دوی د دغه افغان جرمن ټلی میډیسن کوم پروژه چې ده د دې مشري کوي، په څلورو ولایتونو کې دا پروژه عملي شوې ده او تر زورونه ډیری مریضان تر اوسه پورې دوی تشخیص کړی دی او 1500 دغه سی معالجه کړی دی. دغه په باره کې آیا په افغانستان کې د دغه ټلی میډیسن یا ټلی هیلث څخه کار اخیستل کیږي؟ داس پروژې سره لکه څنګه چې د زموږ اوریدونکو په فیسبوک باندې لیکلی وه.
ولا اكثر زه بده نترن فشار خلينا نبدا نتم شاهد كل من ديسم بروجرام لري شاهد هم بالامان وهم كده كان خان كرتي سبب يمكن من ديسم بروجرام باكستان او دبل روتشوم القناه دي ديابان جرمن كما مثلا سم غيره شاهد مين زي غيره دون بلد مين هو اوسي ده كان مو په دې باندې کار شروع کړی دی لکه څنګه چې نور څه وویل کنه هم په هغه د افغان میډیکل پروفیشنل اسوسییشن کوم ډاکټران کې دی هغه په هم ځای سره دا پروګرام چې د موږ په خیر کې په مخ باندې ورو دا ویل دي چې موږ د کډ مریضانو د دې په برخه کې به دا غوښتنې سره کوم کوي یو موږ سره کوم سره څه کوي کوم کوي نو تبا لخرونه چې دا ته یې چې مختلف ملکونو کې دا به موږ د سلام سره مخامخ کړي خو تروسه په داسې پر اسمه په باندې لږه ځکه نه ای او یو څه ځات سنتري کنه په هیڅ ماتر اوسه پر دا غوښته د ګرام نه غوښته ملي نه ده بغه د پرسلیان ما چاغې ما اوریدل دي لیکن ما غوښته لري نه ده.
بله مننه کوم ساسنه ډاکټر صاحب ترنی. ډاکټر صاحب شینواری به تاسو خو د ډاکټر صاحب ترنی خبره هم واوریدلې، کچیر داسې پروګرام شروع کیږي ساس په نظر باندې په لومړی پړاو کې به چی شو وسی او څنګه کېدای شي چې پاغه ساهو کې چې کلینیکونه نسته شفخانه نسته په افغانستان کې پاغه ځای کې دغه سی خدمات خلکو ته ارزسي؟
بله خو پښتنه مخکې د دینه چې جزئیات ته ستاسو د پښتنه ورشمول باید په دې باندې مونږ ټول پوه شو چې د ډیجیټل میډیسن ټل هیلث ګټې څه دي او نواقص څه دي یا څه ستونزې په دې برخه کې موجود دي چې هغه ستونزې باندې به کولای شو بحث وکړو او کولای شو پوه شو چې په شکل باندې مونږ په دې توانې د لشي چې افغانستان کې د امریکا ګټې خو ښکاره معلومې دي چې یو د لاسرسي موضوع چې مخکې مې وڅنات بحث به وکړي چې هغه ته په امریکا کې د ستونزې شته دي هغه خلک چې لاسرسي نه لري تخصصي خدمات دپاره یا ځنګړي وختي خدماتو دپاره نو هغه د هغه لاسرسي ډیری دواړو هم د ناروغ لاسرسي ډاکټر ته ډیروي او هم د ډاکټرانو لاسرسي مریضانو ته ډیروي یعنی هغه د دې تنه اړکیږي چې اواز په روغتونونو کې یا په خپل دفترونو کې یا شخصي مینخانو کې پاتې شي هغه کولای شي د خپل خدمات په لولو سنته ورپراخه کی. بل موضوع د قیمت دا چې دا کم روغتي خدمات چې کله چې یو مریض یا یو ناروغ نو د کور خوځيږي او ډاکټر ته ځي نن سبا د غټه ستونزه د افغانستان موږ تاسو په یو چې په لور پروتو سیمو کې روغتي خدمات په سیتو باندې خلک نه ورسيږي نو خلک دې ته اړ دي چې هغه باید خارونه ترې شي او حتی د هواد نه بهر میډیکل ټوریزم مامله یعنی د خلک چې سفرونه کوي پاکستان او هندستان ته یعنی په زرهاو څه چې په لکهاو روپۍ غوي لګوي نو ترڅو چې یو تخصصي مرکز تلر شي یو متخصص تلر شي یا یو صحیح تشخیصي اورګان ته ورشي یو نهاد ته ورشي چې هغه کې خپل روغتي خدمات ترلاسه کړي نو دا چې دی دا ډیر غټ مصرف غواړي ولې دا کوړه د ټلی میډیسن د لارې نه د مثال په توګه مانی او ماغه د هندستان یا د پاکستان یا د امریکا د هر هیواد نه او ماغه متخصص ورته د ټلی میډیسن یا د ټکنالوژي چې کوم موجوده ده او د پروپر تیر باندې د دوی ترمنځ کار کوي او دوی سره وصلې یا نخلې نو دا کولای شي بدون د دې چې د مریض ټول پیسې مصرف کیند ټول ورته بچت پاتې کیږي دا کولای شي د ډاکټر د لری زینه یا لری واټن نو کولای شي دغه معاینات مو کی کولای شي دغه درملنه مو کی هرڅه یعنی قیمت داس ورته هیڅ مصرف پاره باندې راځي او همدارنګه د کیفیت په برخه کې هم هغه ناروغ د مثال په توګه باندې په افغانستان کې د کابل خار ترې شي او الته په یګی چې کیفیت هر څنګه چې موږ ډاکټرانو خدای ډیر تکه خلک دی ولی چون شاوخوا د دواګان چې دی یعنی درمل د دې کیفیت خراب وي یا معاینات چې وي هغه په صحیح توګه باندې خلکو نه کیږي یا تشخیص مسایل په کې ستونزې موجود دي نو هغه ناروغ نشي کولای چې صحیح معاینات یا صحیح درملنه ترلاسه کړي ولی کدا د یو سټانډرډ بنسټ سره په تماس کې شي د مثال په توګه باندې په امریکا کې کوم ډاکټر چې دی یا کوم ډاکټر نه چي کړي کړي د لارنه او ماغه ناروغ تداوي شي نو دلته به په سټانډرډ طریقه باندې دغه تشخیص هم کیږي، همداسې درملنه به هم کیږي. یعنی هدف دا دی چې د دې خدمت یا روغتیایي خدمت په هغه کوالټي یا په کیفیت باندې به ډېر مثبت اثر ولري. کیفیت به ډېر ښه وي نسبت دې چې هغه د خدمت په پاکستان، هندوستان یا په کابل کې ترلاسه کیږي. همدارنګ د بل ګټه به دا وي چې دا د ناروغانو هغه ضرورت چې دوی ګڼي چې باید خدمات ورته ورورسیږي. بل موضوع خو ډاکټر صاحب ترنی ذکر کړه چې مریض هتاه هغه احساس د فشار هم نه کوي، ځکه هر مریض چې کله د مثال په توګه باندې ډاکټر ته ځي نو ته باندې روحي فشار هم ور باندې وي، نور مسایل. نو دا پغې کې د ټیلی میډیسن ټیکنالوژي په برخه کې دا شاین ډیر کم وي چېرنه دا خو درل دا خو هغه ګټه شوي چې یعنی موږ کولای شو په داسې عمومي توګه باندې چې دا ډیره ګټوره مسله ده. نو راغلو دې ته چې ستونزې څه دي، او دا ستونزې په رښتیا سره په افغانستان کې موږ ورسره لاس او ګریوان یو، او په دې کې به ان شاء الله کوشش وکړو ټول سره چې دا ستونزې حل کړو. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ترني مخکې یادونه وکړه، راکوم ټولنه چې زه مچی زما په غاړه ده، موږ ان شاء الله د کیور شپ خانې سره په دغه پروګرام باندې نن سبا کار کوو عملا، او دغه ټول ستونزې موږ بد نظر نیولې دي چې او فقط دا باید حل کړو او د خدمات هغه ته ورورسو. نو په ټولیز ته
بل دغه ستونزې په باره کې کچیر مختصر مشته وایس ډیر مختصر. یو خو څه فکر کوي چې په خپل د ډاکټر او د مریض تر مابند کوم روابط چې جوړیږي هغه ډیر مشکل نه ول ټکنالوژي په منځ کې راځي، او ډاکټر لري مثلا د کلچر څخه نه خبر، مثلا د نور مسائل څخه نه خبر. آیا فکر کوي چې دا به ستونزې وي؟
بله، او درې ستونزې په ټولې ځتو غوښنه. یو خدا دې چې خپل د ټکنالوژي هغه استفاده کوانو هغه امکانات، مثلا برېښنا یا برق ته ضرورت شته، او همدارنګه انټرنیټ ته ضرورت دی. په ځینو مواردو کې دا غو ستونزې ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې موږ په ډېرې سیمو کې د مسایل ته یا برق ته او همدارنګه انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. خو په دې برخه کې بیا هم موږ باندې کار کوو، داسې وسایل باندې سر کار کوو چې هغه انټرنیټ ته ضرورت نه لري. نو دا یو ستونزې په دې برخه کې چې په افغانستان که هم موجود ده. او بل ستونزه چې ده همدغه د تاسو کلتوري موضوع یاد کړه، دا ډیره مهمه ده. د مثال په توګه باندې کوم خپل ناروغان د افغاني افغانستان نه چې خپل افغاني او اسلامي کلتور لري، دلته دا چې یو ډاکټر سره چې هغه غیر افغاني او غیر اسلامي کلتور لري هغه سره ونخلو، او په عیني وخت کې سټنډرډونه فرق کوي. په افغانستان کې سټنډرډونه چې په ډیر مسایل کې فرق کوي نسبت سټنډرډونه دلته، او یاد چې سټنډرډ یو شی هم وي. په افغانستان کې اکثریت سټنډرډونه نه عملي کیږي، کم معیارونه چې دي عملی کیږي. مثال په توګه باندې غلطه طبابت اخلاق په ځینو مواردو کې کېدای شي مراعات نشي، ولې دلته کم سټنډرډونه چې دي دا که عملی کې دي چې ډاکټران دا به کېدای شي دغه سټنډرډونو سره فرق وکړي یا ناروغ ته نوي وي، او مګر چې ناروغ پر روحیات باندې منفي اثر کوي او کېدای شي یعنی ښه اغیزه به ونه لري. دا یو موضوع ده. او بل د وخت موضوع ډیره مهمه ده. مثال په توګه باندې کم ناروغان چې مثال مونږ د افغانستان نه وغواړو د بل قارې سره وصل کو، د بل قارې ډاکټرانو سره، او چې خم مثال امریکا را چې دلته د رغټ او پیر د وخت موضوع کې، د مثال په توګه باندې دلته کشپه وي په افغانستان کې ورځ ده، نو په افغانستان کې کورځ وي دلته شپه ده. نو دغه د ټایم منیجمنت د ټایم او د وخت برابرونه موضوع چې د دام یو ستونزه ده په افغانستان کې. کوم موږ وړو چې د خدمات وړاندې کو، نو هغه ډاکټر مجبور دی چې د شپې تر نا وخته پوری کینی تر هغه پورې چې اته سهار شي او واتن هبجي شي چې ناروغ وګوري، یا مجبور شي د ورځې خپل کار پری دی دلته، ځکه دلته دوی مجبور دي چې کار وکړي اول ته شپې شپه وي او ناروغ په شپه کې وګوري. دا بل ستونزه ده. او دریمه ستونزه دا ده دغه موضوع ته چې لکه تاسو چیرونه وکړه چې چون ناروغ او ډاکټر سره نشي لیدل، په برلاوه دي چې په ځینو مواردو کې ځینې څوډه خودلې دي چې دغه د ټکنالوژي په ذریعہ باندې وسلوانه د ډاکټر او د ناروغ چې دا یو څه ناڅه د دوی باندې دغه فشار او اوغستس یا کوم روحي فشار نه جوړ کمي، ولې په عیني وخت کې یعنی د درتول شم وایل شم چې نیم په نیم باندې د امکانات شته چې کله ډاکټر او ناروغ سره یو فزیکلی یعنی یو بل سره ګوري او ډاکټر دې امکانات لري چې هغه مریض ته لاس وړي د معاینې په نیت باندې، نو دا ډیر یو مثبت اثر لري د مریض پر روحیاتو باندې، او مریض را احساس کوي چې واقعا دغه ډاکټر دلته موجود دی او زما معاینه یې وکړه یا زما فشار ولیدلو. دا مثلا نو دا هم چې دی په دې مریضانو په هغه سایکولوژیکلی یا په روحي صحت یا روغتیا باندې ډیر یعنی اغیز لري، او ډیر مهم موضوع ده. نو دغه یو ستونزه ده چې په کېدای شي په دغه او دغه چې یو څه ناڅه د کیفیت په دغه پیسې را خوستل دي معنی په برخه کې په کیفیت باندې اثر ورزولې دي، چې ډاکټر او مریض سره نږدې نه وي، او د هغې څنګه کې ټکنالوژي سره نږدې کې ول بیا هم هغه پوره ارزیابي یا ارزونه چې باید ډاکټر وکړي هغه صورت نه مومي.
بله او کچیر په ډیر لنډو ټکو کې مشته وایست چې چیر داسې پروګرام عملی کړي ساس په نظر باندې په افغانستان کې کوم شی ته باید اولیت ورکول سي، یعنی لومړیتوب ورکول سي، او کوم شی ساس په نظر مهم دي چې دا اوس د افغانستان غو سیستم چې البته تاسو به مطالعه لري پغه کې دروسی یا مثلا شسی په دغه برخه کې کچیر لن معلومات مشترکي
او بهترین شهداده چې موږ افغانستان هر سکتور چې دی په ځنګړې توګه باندې روغتیا سکتور باید دا د خود کفایې په لور لاړ شي. هر خدمت چې هلته کیږي هغه خدمت باید نیت دا وي او د هغې هغه مرام هم دا وي چې د کوم بنسټ وي که کوم روغتون وي که کوم ګروپ وي کار شوی هغه باید خود کفایې په لور باندې بوزي. که دې ځنه د مثال په توګه باندې امریکې نه د ټیلی میډیسن د لارې نه خدمات وړاندې کیږي، داسې نه کیږي چې موږ به ټول عمر د مثال په توګه باندې دې ځې ډاکټران د افغانستان ناروغان به تداوی کوي. د دې ترڅنګ چې یو څه مودې لپاره به د افغانستان ناروغان مثلا د ټیلی میډیسن د لارې نه بهرني ډاکټران تداوی کوي، په عین وخت کې به افغاني ډاکټران چلته وي، هغه باید وروزل شي چې سبا ورځ هغه ناروغان نور دی ته
او د روزل په برخه کې هم د دغه ټکنالوژي څخه باید ګټه واخیستل شي.
بله پونه شوم
د روزل په برخه کې د ډاکټرانو باندې
طبعاً هغه ناروغ باندې چې کوم ناروغ باندې چې د مثال په توګه باندې د امریکې یو ډاکټر په یو ناروغ باندې کار کوي، هلته حداقل یو وړوکی ګروپ د هغې د ډاکټرانو موجود وي چې هغوی هم دغه صحنه وګوري چې د دې ډاکټر په څه شکل باندې د هغې ارزونه کوي، د هغې معاینات کوي، هغې ته څه رقم درملنه یا هغه نسخه ورکوي، دغه ټول مسایل چې دا یو درس شي زموږ خپلو ډاکټرانو دپاره. نو که هره ناروغي اوس مثلا زموږ ډاکټران زده کړي سبا ورځ د هغې ناروغۍ په برخه کې بیا امریکایي ډاکټر ته اړتیا نه وي، بیا زموږ خپله ډاکټر کولی شي چې هماغه ناروغي او مغه صحیح او ستاندارد د توګه باندې عملی کی او خلکو ته خپل خدمت ورسې پلات.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواری اوریدونکو پلان کې دی و وګورو چې زموږ سره په ولن کې څوک دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کی او پښتنه کلری ډیر مختصره وکړئ.
السلام علیکم، زه کیرات پکې ډاکټر صاحب د سټډي
پکې سلامات وسې جوړ وسې. بس دواړه ډاکټر صاحبان شدي او په پروګرام کې زموږ میلمانه دي. پښتنه لری نظر لری
ڈاکٹر صاحب اشنا ریڈیو کارکون ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او زموږ اوله پښتنه دا ډاکټر صاحب چې زموږ په بدن کې ناجوړیانې ډېرې دي او زه چې هم طالب خبره کوم زما نوم حبیب الله شاکر دی او طالب یم هم د افغانستان د معروف دلته په پاکستان کې اوسېږم. طالب یم ډېر غریب یم چې زما په بدن کې ناجوړیانې زیاتې دي او یو پالیج مرض ولی ما یو خدا نه جوړی دا ډاکټر صاحب او دوی ما نه جوړی دا چې دا پلین دی دا ورنو سلام دی دا
پلین دی. شاکر صاحب شاکر صاحب معلومات خوبه تاسو ډاکټر صاحب کیدای شي چې دا کې ډیر پلانډ توګه زموږ د صحت کم خبرونه چې دغه د جمعې په شپه باندې خبريږي پاتوب جو باندې یو ساته پروګرام دی پاک کی دوی ډاکټران راغواړي او د غوي مریضان یا مثلا افغانان ورته ټلیفون کوي بیا دوی جواب ورکوي. خو دغه پروګرام چینن موږ جوړ کړی دی په دې باره کې دی چې څنګه د ټکنالوژي نه دروختیا په برخه کې ګټه
اخلي. ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیره شکریا تاسو، ډیره شکریا مزاداتو
مننه کوو. شاکر صاحب زه فکر کوم د دوی لن په اخر قطه سو پر صورت یو بل اوریدونکو په واخلو وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کی او که پښتنه لری په لنډه مشته مطرح کی.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
روشن مرزای صاحب تاسو وګران محترم ملمنو ډاکټرانو ته په شمول وټول اوریدونکو شوز سلامونه وړاندې کوم. زه نور محمد پټانخیل د کوټ څخه تاسو سره په لین کې.
مهرباني وکړئ پټانخیل صاحب.
الله می ژوند لره ډیر څه پروګرامونه دي مست ډیر خوند راکړي دا سیس پروګرامونه او په ډیر مینه او محبت سره اورو. ډاکټر صاحب مرزای لرو چې باید دی د افغانستان د دواړو ډاکټرانو صاحبانو څخه چې د افغانستان ته هم دا تاسو توجه ورکړي او د افغانستان کوم که تعلیمي ده که ټکنالوژي ده که هر لحاظ باندې په هر تعلیم سره دی د افغانستان د افغانانو مدد وکړي یا توجه ورکړي. افغانانو ته نو موږ ډېر خوشحاله کېږو دلته کوم په پاکستان کې زموږ ډېر څلوېښت کاله عمر دلته ووتې چې موږ دلته راغلي د افغانستانه څه نو دلته موږ د افغانانو نو چې راځي دا ډاکټران دی ورته تیږي چې دا خو نه افغانۍ راغلي نه په دا وجه باندې نو دې پیسې چې نخې یو ټي شرت 2000 دی چې پنځله سعودي غریبانا خلک مجبور مظلومان ته مجبور پیدا خپل کیږي دلته نو زموږ ډیر زړونه درد کوي ډیر زړه زور کوي راغوانان باندې ولې چې زموږ ورونه دي نو باید موږ د دې صدا غواړو چې دوی هر تعلیمي تعلیمي اداره یې که د ډاکټرۍ په لیولې چې دا زموږ افغانانو ته دوی توجه ورکړي نو موږ ډېر خوشحاله کیږو نور د وخت راکول یو جهان مننه شپه مې په خیر
مننه پټان خیل صاحب زه به ډاکټر صاحب تڼې نه پوښتنه وکړم پټان خیل صاحب یو ډېر مهمې ټکې ته اشاره وکړله چې اوس په افغانان چې دي د افغانستان څخه ځي مثلا یا پاکستان ته ځي یا هندوستان ته ځي اولته ډېرې پیسې مصرفېږي خاص د معایناتو لپاره یا مثلا د ډاکټر د لیدو لپاره آیا کیدای سي چې دغه کچیرې د ټکنالوژي څخه ګټه واخیستل سي یا داسې د ټلی میډیسن پروګرامونه عملي سي دغه خلک راوګرځي و د دې پر ځای چې مثلا ډېرې پیسې په پاکستان او هندوستان کې مصرفوي یا مثلا دغه خواري چې ګالي هغه دغه مخه ونیول سي
معلومات سره خپ پښتنه وکړه او دا زما کوم پیل چې کنه زما د تاسو په سر دی نه دا هغه جرمي عملیاتي چې دا خلک ورته وایي چې ماشين باندې کمپیوټر باندې عملیات کول دي کنه نو هغه چې ما په کې تقریبا 2000 عملیات هغه سره تر سوالې دي معلومات سره دی وری ښه او پاکستان ته ورته کنه کوم چې کوم یو داسې ډاکټر چې هغه صرف د 30 عملیات چې هغه مو په کناډا ول باندې 70 سوالې او موږ یې د مړي وو کنه لرو او د دې سره موږ یو ټیم پروګرام شروع کړی د دولت سره د استقلال شپه خوښتون چې د غنی مزور شپخانه د تقریبا 10 ډاکټر زمون ته د فیل کې کلینکل دا اوس موږ د سره نور شپخانه سره کار کوو نو ان شاء الله موږ په مخ باندې روان یو یعنی کړه د ګوندی هیواد پاکستان سره ډیر برابر نه و کنه او ورنپاتې هم نه یو او اوس به کوشش کوو کنه چې دا غنه موږ شو د انډیا سره موږ ان شاء الله چلې وو او کال په خدای باندې ان شاء الله نرم درو راسته باندې زړه خلا په دې کار باندې وچی چې موږ مخته کړی دی کته خپل وطن تراشي کنه د زنه شپخانه وګوري ډیر خفه کرونه هغه کې مخ روان دي دا کمپي کړی عملیات چې کنه دا یو غټ یعنی یو غټ پر مخته دی افغانستان لپاره نو زه ان شاء الله نن در کوم چې څلور کال وروسته د لکه وروسته چې د دنیا روباټک سرجري باندې غږی کنه او ان شاء الله خدای مې ربانه د ځوانانو د روباټک سرجري هم د وطن تراوی او دا کار به موږ باندې ولي
بلې ډاکټر صاحب ثنایز موږ یو بل اوریدونکې صالح محمد کټوازی د پکتیاں لیکلی دی ویلی دی چې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي نه ډیره کمه ګټه اخیستل کیږي اوس خدای دی نوې حکومت هم راغی خامخا به دوی د روغتیا په برخه کې نوې پالیسی هم لري ساس په نظر باندې کچیر ساس خپشتنه وسی چې په ولایتونو کې تر ټولو په صحیح برخه کې البته لوی سونز څه ده او څنګه کیدای سي چې هغه سونز حل سي او آیا فکر کوي چې دغه سونز حل په برخه کې دغه ټلی میډیسن پروګرامونه یا د ټکنالوژي کوم استعمال چي دی هغه کومک کولی سي
څنګه څنګه کې زما خو ډېر توقعات شي کنه هغه ځوانانو نه ښه او نو ځوانان چې دي کنه اوس ډېر افغانان ځوانان چې هغه په مختلفو ملګرو کې چې کنه هغه د ټریننګونو په کار کې په ایڈوانس ټیکنالوژي کې لکه لپاروسکوپي کې اټیو میډیسن کې خو د دې سره سره چې دي کنه عوام څنګه شي کولای خو تر څو چې حکومت هغه خلق تکیا نه کې ښه کچې ته حکومت اصلي نه زمينه سازي وکړي کنه یو څه اندازه د امنیت په لحاظ باندې
دي بله ډاکټر صاحب ترنه په ولایتو کې اساس په نظر باندې تر ټولو غټ مشکل په صحیح برخه کې څه دی ولی خلک ځینور نور هیوادو ته ځي د مالجه لپاره
یعنی غات مشکل چې دا کنه دی یو د خلکو باور په دغه ډاکټرانو باندې چې دا کنه کوي د کلب یو څه نه کم دی دوه دغه خلک دغه فکر کوي کنه چې دا غا ډاکټرانو د کټینګ مشل کله پوښه خو هلان کې دا خبره وې چې سمو د ځوان ډاکټرانو غلې کنه چې غاډې ټکرا دي هغه چې د افغانستان په اړه به هم چې د کنه غاډې تعلیم کړي دا غاډې خصوصي نه خېسي دي دغه د نړۍ لوا چې دا کنه ټکنالوژي ډیره مهمه ده کنه چې په اترا په دې مشکل چې د انټرنیټ او د مشکل چې د برکې او ټول ټکنالوژي دا هغه په برق او په انټرنیټ باندې چلیږي لکه د ټیلی میډیسن چې کنه نو حالت چې هغه مثلا روزمره د خپلې ساده برق نه ډېر مشکل ایته نو ورباله دې ډېر خاص نه کنه
یعنی سہولتونه هم دی او دغه رقم په ډاکټرانو باندې اعتماد هم دی د ډاکټر صاحب شینوار نه په پښتنه وکم دوی د ډاکټر په ډاکټرانو باندې اعتماد خبره وکړه په افغانستان کې ډیر کم ډاکټران دي چې خپل تخصص یې اخیستی په یو خاص برخه کې آیا فکر کوي چې دغه خلا کې دای سي تر یو حد پورې حل سي چې دلته په امریکای کې یا په غربي هیوادونو کې یا مثلا په همسایه هیوادونو کې کوم متخصصین چې دي د خاصو برخو دغه څخه کومک واخیستل سي یا مثلا معاینات ورواسول سي یا معلومات ورواسول سي تر څو چې مرسته وکړي
بله او طبعا په واقعا په افغانستان کې ستونزه موجوده ده ځکه نو مونږ خپل د یو افغان په اصطلاح مسلکی په توګه باندې کوشش کوو کله د امریکای کې یو مثال په توګه باندې ډاکټر سپټانه په کابل کې همداسې نور پلسګونو نور افغانان دي په دې لټه کې دي چې افغانستان د ټیلی میډیسن یا د ټکنالوژي د لارې نه ونخلوي د نړۍ سره او طبعا لکه مخکې چې ما ویلې د دې ګټې زفت ډېرې دي او د تداوي او د تشخیص په برخه کې ډېر مثبت رول لوبولی شي ټیلی میډیسن کې امریکای سره دا وصل شي نو د ډېر غټ اثر ولري په افغانستان کې په عمومي توګه باندې پرختي حالت باندې دخل کو وګوره دا دیوې موضوع پرانا کې دا کولای شم چې لګ نور روخنۍ په واچو ما مخکې تاسو موضوع د اعتماد یاد کړ واقعا په افغانستان کې دا چې ولې خلک نور هیوادونو ته ځي د درملنې لپاره نو دا مختلف فاکتورونه لري او د کومګا یو فاکتور نشو کولای په یوازې توګه باندې ملامت کو یا دا یوازې نشو ویلې په دې باندې اکتفا نه شو کولای چې په ډاکټرانو باندې یوازې اعتماد نشته لري او صحیح شو په ډاکټرانو باندې به اعتماد نه وي ولی دغه اعتماد د مختلف فاکتورونو لار منځ راځي مثال په توګه باندې کوم دوا چې افغانستان ته داخليږي په دې کې یعنی په ټولیز توګه باندې یو مشکل دار چې تل قانون تطبیق په پوره توګه باندې نشته په افغانستان کې او په دې برخه کې ویلای شم د مثال په توګه باندې کوم درمل یا دوا چې بهر نه افغانستان ته راځي د افغانستان تقریبا ډېر لوی سرحد چې پاکستان سره د خلاص سرحد دی تقریبا په مختلف کمپاینین دی پاکستان په خپل ځل باندې درمل او دواوی جوړې زمونږ افغاني کم خلک چې په دواو برخه کې کار کوي دوی وزي په خپل ثبه باندې او په خپل فرمایش باندې ورته فرمایش ورکوي چې دغه دوا راته په دغه کیفیت سره جوړه کاو قیمت راته ټیټ کړي اږي کړه مسائل نو هغه درمل چې راځي هدف دا دی یعنی ډېر کم کیفیت او ډېر خراب کیفیت سره درمل روان دي بل موضوع د تشخیصي موضوع د سیر ټکنالوژي په برخه کې ډېرې نړیوالو بنسټونو کومکونه کړي دي مسو کومکونه کړي دي مثلا لوکټونونو سره کلینیکونو سره یا خپل د وزارت سره ورته وسایل ورکړي ټکنالوژي ورکړي دا ولی بدبختانه په دې برخه کې خلک نه دي ټرین شوي خلک نه دي ټرین کړي او چون خلک ټرین شوي نه وي یا د مثال په توګه د ټکنالوژي د استعمال لپاره امکانات نه موجود مثال په توګه چې کوم مثال د انټرنیټ د اوندارنګ بغ دغه نه موجود نو دا اثر ورته په معنی
باندې تاسو وایئ چې دا نه د اعتبار خبره نه ده بلکې دا د ټولو سیستم خبره ده چې په کې ډیر نواقص ده او فکر کوي چې تاسو څه فکر کوي چې نوې حکومت باید چې شي وکي خو سند روغتیا په برخه کې چې دغه فیصله خراب سیستم شته راسي وو خلګو ته ډیره ګټه ورسی ډیر لاند چې وخت مو ډیر کم دی ډاکټر صاحب
په لاند توګه ویلای شم د روغتیا په برخه کې د روغتیا سکتور د پر نوې حکومت اول باید کم قوانين چې په دې برخه کې موجود دي او هغه کم استراتیجیان او پالیسین چې هغه باقي موجود دي هغه باید سره وکتل شي هغه باید وسنی ورزنی یا وسنی کم سټانډرډ چې نړیوال هغه سره تطابق ورکول شي او بل په زمين کې کوشش دې په دې باندې وشي چې خلک خپل افغانان دی وروزل شي نور دې کوشش ونه شي چې بهر نه بهرانيان راولل شي او د اغوی نه د اغوی د خدمت نه کار واخیستل شي او یو څه مودې لپاره راولل شي یا د افغانان ورولیک دول شي چې خپل افغان مسلکان وروزل شي او ترين شي او پراتنګي کې د خپل وشکره چې خپل خلک خدمت وکړي نه دا چې تروم راپورې د مثال په توګه باندې نړیوالو محتاج وسومګه د روغتیا په برخه کې او دغه به یوازینی کار وی چې د روغتیا سکتور باید د خود کفایي په لور باندې قدم ورپورته کړي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل ته په امریکای کې یاسو آیا فکر کوئ چې دغه د ټیلی هیلت په برخه کې کې ځکهون کې غواړي چې مثلا ذکر وکړي داسې رښتیا ستاسو او کچیر باید تب وایي او بیا د ټکنالوژي نه ګټه واخلي دلاند
او تل هیلپ برخه کې د ډیګري امکانات نشته او ما نه دی ولیدل چې تړې د سپ فاکولټه په دې برخه کې وي او د روغتیا په برخه کې ویل شي مثال په توګه باندې د عام روغتیا چې پبلک هیلث ورته دلته وي چې منیجمنتونه دي او یا نور داسې مسایل دي چې هغه ګټه ورسي د روغتیا برخه ته ولې خپل تبابات یا میډیسن چې کوم دي دا نشي کېدای چې خلک د ټکنالوژي د لار نه پوره پوره پروګرامونه زده کړي او واړه خدمات په کار ځکېدای شي مثال په توګه باندې د مریض معاینه یا د مریض لپاره توصيه یا د مریض غو مانیټور یا ارزونه او دا مسائل دا کېدای شي ولې په ټولیز توګه باندې کې یو محصل و شي کړی چې یو ډیګري یا درجه سره وړي یو پروګرام مثال په توګه باندې ټیلی هیلت یا د ټکنالوژي په واسطه باندې ډاکټر شي دغه امکانات نشته ځکه دا ځخت ډېر نور مسائل او فاکتورونه ته ضرورت لري چې هغه د امریکاول نو وروسته یو کس ډاکټر شي
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سید عالم شینواری تاسو نه ډاکټر صاحب سید عالم شینواری و چې په امریکا کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکونکو د اتحادیې رئیس دی. یو همدارنګه ډاکټر صاحب محمد کمال تڼینه هم مننه کوم چې دوی د کیور د روغتون د جراحي د برخې مشر دي. ساسو ټولو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې په پروګرام خپل نظر او خپل کوم پښتنه چې دا غوړي کې تر څو چې موږ ورڅخه موږ نور اوریدونکو ورڅخه مسافت سي په څو شبکې په موږ د دریجه به خبرونه پلسي او موږ به یو ساتورو ست د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو.